د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره سیګار وایي طالبان د زور په کارولو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې د مرستو رسولو بهیر ګډوډوي او له دغو بشري مرستو لګکی محروموي. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دا اطلاعات په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو له نوي پخوانیو او اوسنیو کارکونکو ترلاسه کړي. په راپور کې راغلي طالبان د زور په ګډون له هرې ممکنې وسیلې ګټه اخلي څو دغه بشري مرستې هغه ځای او کسانو ته ورسیږي چې دوی غواړي. د سیګار پټکو د طالبانو دا کړنه د بهرنیو تمویلونکو د اصولو خلاف کار ده. طالبانو په ځلونو د بشري مرستو د رسولو په بهیر کې خپل مداخله رد کړې، خو یو شمیر همدې مرسته کوونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی مداخله محسوسوي. مسکو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره یو په یو وګوري او یوازې ژباړون کې به ورسره وي. په کرملن ماڼۍ کې د پوتین یو همکار یوری یوشاکوف نن پنجشنبه خبریالانو ته ویلي دواړه دا مشران به سبا په ځایي وخت 12:30 بجې د امریکا په الاسکا کې سره وګوري. ټاکل شوی دواړه مشران د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د دغو لیدو کتو په درشل کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي مشرانو سره لید کاته کوي او د اعتراض کې نن لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره کتلې دي. زلنسکی پرون په برلین کې د جرمني او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو له استازو سره وکتل. زلنسکی هڅه کوي چې ترامپ له هغه خبرې وګرځوي چې ویلي دي د اوکراین د سولې په تړون کې ممکن د ځمکه ورکړه هم شامل وي. پاکستان په متعارفو جګړو کې د خپل توغندیز ورتیا د سارن لپاره یو پوځي بنسټ جوړوي. دغه اقدام په ظاهره له هند سره د مخامخ کېدو په صورت کې د توغندیز ورتیا د وړولو په هدف ترسره کیږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پاکستان د پاوز د توغندیز ځواکونو د جوړېدو خبر ورکړ. شریف دغه څرګندونه د پاکستان د خپلواکۍ له اتاویایمې کلیزې یو ورځ مخکې له هند سره د تیرې می میاشتې د جګړې په یاد غونډه کې وکړې. د هغه خبرې رسنیو نن راپور کړي دي. شریف زیاته کړې چې د پاکستان توغندیز ځواکونه به په نوې ټکنالوژۍ سمبال وي. او د فرانسې پاریس سن ژرمن فوټبال لوبډلې د اروپا د سوپر جام سیالیو له شور او زوګه ډکې یوې لوبه کې انګلیسي سیال تاتنهام ته ماته ورکړه. په دې سره د لوبډلې د 2015 کال 15 ماتل ولې ولمانځله. په دغه لوبه کې چې ایتالیا کې ترسره شوه تاتنهام تر 15 دقیقې پورې په دوه ګولونو بریالی وو، خو نږدې 10 دقیقو کې پاریس سن ژرمن دوه ګولو وهل او لوبه د پنالټي ضربو ته ولاړه. پنالټي ضربو کې بیا پاریس سن ژرمن خپل سیال مات کړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. نن د اگست 14 افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د شل کلن حکومت لورستي ورځ سره برابر ده. په دې ورځ څه تیر شو؟
په دې چې وضعیت فوق العاده خراب ده، اما په دې باندې مطمئن نه و چې په دومره شدت به سبا ته مثلا جمهوریت به ختمیږي.
لزګونه معترضو ښځو او نجونو د طالبانو د بیا واکمنۍ د څلورمې کلیزې په درشل کې په نړیواله کچه اعتراضونه پیل کړي. د طالبانو حکومت میلیونونه نجونې له لوړو زده کړو راګرځولي. هغه نجونې مغږولي چې وایي همزولي هلکانې مخته تللي خو دوی په کور ناست دي.
زه مکتب وخت او مغو تقریبا په اوه مواتن سنس کې دي. دوی کانکور وایي سبا بل ورځ به امتحان ورکړي او زه له مغه شناس مو مکتب نه دی خلاص کړی.
د اوریدونکو نظرونه مو هم پوښتلي دي. او سیګار ویلي طالبان د مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي، هغه ستونزه چې یو شمیر مرسته کوونکي هم تاییدوي. نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي راځو. د سر راپورته نن د اگست 14 په افغانستان کې د جمهوریت نظام د حکومت له وروستي ورځ سره برابر ده. د 2020م زیږدیز کال د همدې ورځ په سبا طالبان کابل تنه نوتل او د جمهوریت نظام سقوط او خپل بریاي اعلان کړه. د دې راپور کې چې اوس یوړی د تیر جمهوریت نظام د زینو چارواکو د بیلابیل برخو فعالانو سره خبري شوی چې دا ورځ څنګه او چیرته تیر کړه. دا راپور د ولسی جرګې د پخوانی غړي شینکی کړو خیل په غک پیلېږي.
زه د شنبه په ورځ کابل کې په خپل کور کې وم. موږ د اوړي هغه یوه نیمه میاشت رخصتیانې وې د پارلمان.
2020م کال کې د افغانستان په ملي شورا کې د کابل ولایت خلکو استازي شینګای کروخیل موریده. هغه کروخیل د دغه کال د اگست 14مې د جمهوریت نظام د وروستي ورځې د وضعیت کیسه کوي. هغه چې د طالبانو په لاس اړنګ شو د اگست په 15مه دوی پلازمېنې ته په ننوتو خپل بریا اعلان کړه. هغه کروخیل وای
په دې چې وضعیت فوق العاده خراب ده، اما په دې باندې مطمئن نه و چې په دومره شدت به سبات او مثلا جمهوریت نظام به سقوطیږي یا جمهوریت به ختمیږي. نو څوارلسم د اگست د بی سرنوشتې یو وضعیت و چې د اندېښنې وړ و او اندېښنه هم رامنځته شوه.
په دې جمهوریت نظام کې د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل چې د شپې ورځې قطر کې د سفیر کېدو اوازه خپروه او د په خبره چې د 2020م کال د اگست په 14مه افغانستان کې نو ازادي راډیو ته د دې ورځې په اړه په لیکلي پیغام کې ویلي، حالات مې مسلسل تعقیبول، هر ورځ مې د ولایتونو او بلاخره د کابل سقوط لیده، نو سخت مایوسه او خفه کېدم. ذکر یوې خوا څه چې منهیسته او نظام په تیرو شلو کلونو کې جوړ شوی و هغه مخ په خرابېدو و او هم افغانستان یو ځل بیا شل دېرش کاله شاته تللو. دا زیاتوي چې بیا تر سقوط وروسته نور هم ځورېده، ځکه چې په خبره یې د افغانستان بشري سرمایه له هېواده وتله. هغه مهال د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حمید بیت الله چې اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی دی وایي دا ورځ کابل پوهنتون کې تدریس کولو په خبره د امنیتي اندېښنو سره سره محصلین هم جونې او هم هلوکان ډېر راغلي وو او هر سن کې به دوه ورته پوښتنو سره مخ کېدو. هلکانو به ورنه پوښتنه کوله چې استاد د وضعیت په اړه څه فکر کوي، انجونو به پوښتل چې زموږ راتلونکی به څنګه شي. نوموړی زیاتوي
یو څه چې زه لا هم پرې ډاډه وم، هغه په کابل کې د نړیوالې ټولنې شتون او د ټولې نړۍ د سفارتونو شتون و. نو ما په همدې استناد دوی ته وویل چې دا د واک ګټلو جګړه ده او طالبان یوازې هڅه کوي چې په واک کې شریک شي او ډېری څوکۍ ترلاسه کړي. نو ټوله نړیواله ټولنه همدلته په کابل کې حاضره ده او شل کله ټولې نړیواله ټولنې د دې جمهوریت د ساتلو لپاره کار کړی، نو زموږ سره به لا هم دوی درېږي.
خو ښاغلی بیت الله وایي په خوښیني سره چې دا ډاډ یې ناسم ثابت شو. د شنبهای ارغواني په نوم د ښځو د یوه غورځنګ مشره مریم معروف اروین چې وایي هغه مهال هم د ښځو د حقونو فعال او د سولې په پروسه کې به د ښځو د ونډې او رول په اړه له رسنیو سره غږېده. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اصلا باور یې نه کوو چې داسې ورځ بیا راشي چې دوی له صفر مبارزه او له صفر قرباني ورکړي. دا وایي دا ورځ هم دا د دوه درې رسنیو د ژوندیو خپرونو میلمنه وه.
در این روز کابل یک ظاهر نسبتاً آرام داشت.
په دې ورځ کابل ظاهراً آرام و، خو د کابل او ډیری ولایتونو تر پوټکی لاندې د راتلونکي په اړه یو ډول ویره، ناراحتي، ابهام او اندېښنه موجوده وه. هیچا زما په ګډون فکر نه کوه چې یوه ورځ بله د داسې یوې ډلې په لاس د دې ټولو لاسته راوړنو سقوط ته پاتې ده چې په شدت سره ښځه ځپونکې ده. او په واکمنېدو سره یې موږ د افغانستان ښځې نن مجبوره یو چې د خپل ډېرو لومړنیو حقونو لپاره چې ښوونځي او پوهنتون ته تاک دی له صفر نه باید مبارزه وکړو او له صفر باید بیا قربانی ورکړو.
صفر باید مبارزه وکړو و از سفر باید دوباره قربانی پرداخت بکنیم.
دا چې طالبان په دې ورځ څه فکر او څه وضعیت کې وو و مخوختل هغه مهال په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د ویان او اوس دغه هیواد کې د طالبان حکومت له سفیر سهیل شاهین سره خبرې وکړو، خو نوموړي لژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د 2020م کال د اګست 14مې په سبا جمهوریت سقوط او طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شول. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه مهال ویلي وو چې د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره دا کار وکړ، ځکه په خبره یې طالبانو دا څرګنده کړې وه چې د ده د لیرې کولو لپاره حاضر دي په ټول کابل او د کابل په خلکو حمله وکړي. خو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې د دوی سفیر عبدالسلام ضعیف مخکې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو چې دی هغه مهال دوحه کې و او توافق دا و چې طالبان به کابل ته نه ننوځي او یو سیاسي هوکړه به رامنځته کیږي، خو دا یې کړې وه او ویلې وه وروسته چې د واک تشه رامنځته شوه دوی د امنیت د ټینګښت لپاره کابل ته ننوتل. هغه دا چې د تېر جمهوري نظام بېلابېلو چارواکو مخکې مختلفو رسنیو سره په خبرو کې په وار وار رد کړې ده.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
سبا د طالبانو حکومت څلور کلن کیږي. په همدې مناسبت د افغانستان یو شمېر معترضو مېرمنو په اروپایي او نورو ښارونو کې مظاهرې پلان کړي او له وړاندې ځینې اعتراضونه کړي هم دي. تفصیل به له فیروزي عزیزي نه واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو د څلور کله واکمنۍ پوره کېدو په درشل کې یو شمېر معترضو خوځښتونو او د افغان ښځو د حقونو ملاتړو سازمانونو د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د طالبانو د هغوی د واکمنۍ د دوام او پر افغان مېرمنو یې د محدودیتونو پر وړاندې مظاهرې او لاریونونه پیل کړي دي. دغه لاریونونه به د نړۍ په څوارلس ښارونو کې له پنجشنبې تر یکشنبې څلور ورځې دوام ولري. افغان اعتراض کوونکي به په پاریس، ساو پاولو، برلین، هامبورګ، دوسلدوف، مونیخ، اوسلو، ویانا، جنیوا، دارنشتات، مادرید، امستردام، واشنگتن او ترونټو کې راټول سي او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له خلکو غوښتي چې په ټاکلو ځایونو کې له دوی سره یو ځای سي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه وایي نن یې په ایران، پاکستان او آن افغانستان کې په سرپټو ځایونو کې اعتراضي پروګرامونه پیل کړي او سبا به په هالند، کاناډا او فرانسه کې هم دغه پروګرامونه ولري. د دغه شبکې مشر ترنم سعیدی د پنځشنبې په ورځ د اگست په 14مه ازادي راډیو ته وویل د دغه اعتراضونو له پیلولو د دوی هدف د افغانانو په ځانګړي ډول د هغو ښځو غږ پورته کول دي چې په تیرو څو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
ما برنامه های متعددی را داریم. در برنامه های عمومی هست، در خیلی از کشورها برگزار شده و در خیلی از کشورها برگزار خواهد شد. مو سو پرلپسی پروگرامونه لرو چی اما پروگرامونه دی چی په ډیری ودونه کې ترسره شوی او په ډیری ودونه کې به ترسره شي. زموږ هیله دا ده چې نړیواله ټولنه بل اخره د افغانانو ناوړه وضعیت او دغه ستونزمن حالت چې طالبانو د خلکو پر وړاندې رامنځته کړی، ښځې او نجونې اسیری کړي او د سیاسي یرغمل په توګه د غوی له حقونو څخه ناوړه ګټه پورته کوي د پایټکی
دغه شبکې دغه شان په خپل اعلامیه کې د 2021 کال د اگست 15مه د افغانستان په تاریخ کې وتوره او بدمرغه ورځ بدلې او ویلي دي چې اوس له هغه ناورین ظلم، ویرې، بېوزلۍ، اجباري کډو، وزنو، زندان، شکنجو، تیری، سپکاوي او بېعدالتۍ او د ښځو له سیستماتیکې ځپنې او ټولنیزې فضا یې له بشپړ ایستلو څلور کاله تیر سوي دي. دغه شبکې زیاته کړې چې په دې څلورو کلونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، مدني فعالانو، ژورنالیستانو، هنرمندانو او قومي او مذهبي لږکیو پر وړاندې بشمیره جنایتونه ترسره شوي او افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپنې فرمانونه، تبعیضي سیاستونه او د جنسیتي اپارتایډ ښکاره کړنې ترسره شوي دي. د افغانستان د پرمختللو ډلو د غورځنګ مشره مولوده توانا چې د نړۍ هیوادونو په اعتراضي غورځنګ کې شامله ده، د نړۍ پر کړنو نیوکه کوي او وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې نړۍ د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ نه دي کړي.
چهار سال حاکمیت طالبان در افغانستان و متاسفانه بیشتر شدن یا تشدید محدودیت ها علی مردم افغان.
په افغانستان کې د طالبانو څلور کلنه واکمنۍ د افغانانو پر وړاندې د محدودیتونو شدت او د نړۍ او نړیوالو سازمانونو بېغوري او نه پاملرنه دا څرګندوي چې موږ نور له نړیوالې ټولنې او هغو هیوادونو څخه چې د ډیموکراسۍ ادا کوي تمه ونه لرو. نو موږ پورې اړه لري چې خپله باید کړنلاره ومومو چې د طالبانو د حکومت بدیل له ځوانو او لوستو افغانانو څخه جوړ کړو چې دغه واکمني وځپل شي.
دا اعتراضونه په داسې حال کې دي چې جمعه د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څلور کاله پوره کیږي. طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل او بیا یې پر ښځو بېلابېل محدودیتونه ولګول چې لا هم دوام لري. د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع کړې او پوهنتونونو او آن تي بي انسټیټیوټونو ته یې د تلو اجازه نه ده ورکړې. دغه شان په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز لګولی او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو ته له تګ، له محرم پرته له لرې واټن سفر او آن ښځینه حمامونو ته له تګه یې هم منع کړې. او کومې ښځې چې مظاهرې یا اعتراضونه وکړي او کومې ښځې چې مظاهرې او اعتراضونه یې کړي ادا یې کړې چې بندیانې او شکنجه شوي دي. یو شمېر قبل میشتو مېرمنو په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا هم کړی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د ښځو او نجونو په نیولو او زورولو لاس پورې کړی او لسګونه دوی د حجاب د نه اغوستلو او د محرم د نه لرلو په تور بندیانې کړي دي. د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. هغه څه چې افغان ښځو او نړیوالو سازمانونو رد کړي او وایي چې طالبانو په پراخه کچه افغان ښځې او نجونې ځپلي دي.
د طالبانو په څلور کلن مزله کې پاتې کیږي. د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه خو میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلن شاتګ ژاړي. په دې راپور کې له یو شمېر همدې نجونو د زده کړو له فعالانو او ولسي استازو سره خبرې شوي.
کله چې د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت وو. زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړی دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت راغی او له دې یې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که یې ښوونځی نه و بند شوی سه کال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې وه. شبانه له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دا او همزول یې له دې کړیږي چې هیلې یې نیمګړې پاتې دي او څوک غږ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلکانو یې چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود اوس پرمختګ کړی خو دا په کور ناسته ده.
زه مکتب وخت او مغوی تقریبا په اوه مواتم سنت کې وو. ما به دې ته زه په پنځه تاسو نه مخکې خلاص کړم. زه به تاسو نه مخکې دغه رشته ته کامیاب شم. اما ژوند د تقدیر لوې برعکس وکړل. ا دې دوی کانکور وایي سبب لا ورځ دی امتحان ورکې او زه لا اما غشناسه مو مکتب نه دې خلاص کړم.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بې برخلیکۍ کړیږي. ملګری ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان جونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې شوې دي.
خوازه لورونو سره یو ځای ښوونځي تلتل پلم خو چې کله دوی سار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم.
دا د ښوونځي بل زده کوونکي هرې واده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هیله لري چې کاش کې دا هم په نرینا جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وای د دې او ټولګیوال ورور هلی دا و چې ژورنالیزم وای.
ورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالیست شي او ما هم دا هله درلودل و څنګه وینم ماغه په هنتون هم وای او بلا بل زای کی دند هم لري نو زه چې هغه وینم نو زما او زینې د ماتیاستون لامل زما خزتوب لري دا چې یو خصه یم نو ما تر زخ نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي نو ډیر سخت خفقېګه ما وزم ام کاش چې زه هم حالت وای نو اوس به زه هم تر خپل هلو رسیدلی وای.
لزکړو او تحصیل محروم جون داس محل خپل نیمګړې هلې جاړي چې د طالبانو حکومت د خپل بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه وخت لر رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروستیو کې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د نجونو یوازینۍ هیله روغتیايي نیمل وړ زده کړو ته و چې په کابل او لوی ښارونو کې زده کړو دوام درلود. خو د 2020 کال په دسمبر کې دغه نیمه عالی تحصیلي موسسې هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسایب لدی متخصصین زمنګ ډیر کم دي. لرو پروتو ول سوالیو کې خو ایوازه ما غد ټولنې قابلیت یا ما د ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي او تازه نه د سپینې صحیدی چلته ایوازه یو قابلیت.
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکو د چې د موضوع د حساسیت لپاره نغواړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د خوانځیو او په هنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي بیا د روختونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تمه هم نه لري.
وخت چې داخله کوی چې خزی د پکور کینی نو بیا چې شفخانو ته زی بیا د زنانه ډاکټر توقع نه کوي. جامع کې وازه د خزی زیګون وازه د خزی امیدواري نه ده. ځینې د سنور مشکلات دي چې وخزی نشي کوله د جلدی د نظر د اورتوپیدی د نظر مثلا د جراحي د نظر یو امور کده بواسیر په مشکل باندې اخته نو د زنانه جراحت ضرورت لري کې مردانه ته دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري کوم مردانه نرس ته ضرورت ده. او موږ اوساسو ټولنه چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده کچرته دی وی سینې اولټراساوند ته ضرورت ولري دا باید خزه او کې کنري او کې کدا چرته د سیو جلدی تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمنې د خانه ماینه شي دا ماینه باید یو خزه جلدی ډاکټر او کې کنر جلدی ډاکټر یو کې دا ټول هغه څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي او د خلکو دا چوي خزې دې په کور کې نی خزې بیا دې په توقم د دې ونه لري چې شفخانو ته ځي اولنې غا کې په شفخانو کې دای چې خزینه ډاکټر لاري کني لاري نرس لاري خزینه کني لاري.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې خونځي او په هنتونونو تر دویم اعلان یا امر سانی پورې بند کړل، خو اوس د خونځیو د بندیدو څخه باندې 1400 ورځې او د په هنتونونو د بندیدو شاوخوا 1250 ورځې ووته. د همدغه بندیزونو بیا زده کوونکي محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند د مساکلا یو اوسیدونکی وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د خزینه ناروغانو شمیر زیات، خو ډاکټران او نرسان بیخي کم دي.
او بیخي زیات مخلوق هم دی، د ناروغان بیخي ډیر دي، نو د نرسان ډیر بینایي ته کم دي. که او د بدرانه ډاکټران نشته مګر دا مخلوق ډیر دی، چندان دې هم نه پرسیږي.
د طالبانو د همدی بندیزونو لکبله ګان شمیر کورنۍ له وطنه پتیخته دي او هڅه کوي چې د خپل لونو د تحصیل هلې پوره کړي.
او ولاسو په حکومت په دواړو باندې موږ دا غږ ده چې د مخوندې مې احتیاج وي، د مخوندې مې محتاج وي، موږ پاکستان، ایران یا نور.
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپږو لورانو پلار دی او په خبره یې ک د زده کړو دروازې ورته خلاص نشي، دای هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي.
یوی ولادت ستونزې لپاره غاښ درد لپاره روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا په کوم کې یا په هغه کې په ایران کې طبعاً هغه کوو تدابیر کوو. دا مو یو عادت، دا مو خاورې دل دی، خو دې خاورې مملودین صاحب چې څوک ماته ملیون ډالر راکړي دې خاورې زنه وزم. لیکن یوازې نه ستونزې مې دا عادت چې بل خپل خپل تلاش په لورانه راکړي که چیرې دې مال روان ته زده کو دروازه بندې، نو شاید دا شای ما مجبوره کې زو وزم بل خاطر ځان وباسم.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله یوه وروستۍ مرکه کې وویل چې مشران د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظه لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دینی زده کړې مهمې بولي او له همدې کبله یې په هیواد کې د دینی مدرسو شمیر زیات کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړیو درې کلونو کې نږدې 23,000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300,000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکاریو سازمان ګڼ شمیر نړیوال بنسټونه او اسلامي هیوادونه بیا د نجونو پر عصري زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي پر نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده او حق لري چې په ساينسي، طبي، انجینري، تخنیکی او ان امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمينه ورته برابر شي.
azadiradio.com
او سم د طالبانو د څلور کلنې په مناسبت ستاسو اوریدونکو نظرونه او پیغامونه.
سلیمان حمیدی ما د لوګر ولایت اوسیدونکو د طالبانو پر اتک سره د خلکو اقتصادي حالات چې د صفر سره ضرب ده. آر دریم کس چې د خیرات غواړي چې په خار کې ودرېږي، موټر در سره وي یا د جامع لګي لوکسي وي، او ته د اړمنو کسانو هغه تعداد وګوري حیران بشي. سوچ په وکي چې زه چرته د اړمنو یا د محتاجو خلکو دی لراغلی ما. په ټوله کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت چې دا ډېر زیات خراب دی. نړیوالې مرستې چې دي هغه هم پای په مل کېږي د طالبانو لپاره. المانو کسانو تمرستی نرسیږي په پابه کې هغه کم زکاتونه تجارانو ورکول یا به زمیندارانو ورکول هغه هم طالبان خلی د وشر او زکات په نامه باندې دی ټولې.
زه شیرزاد د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. طالبانو څلور کاله پوره کې سې دوی راغلي دي حکومت کوي. په دې څلور کالو کې غربت ډیر شوې ده، غریبي ډیره شوې ده، بیکاری زیاته شوې ده، کار نشته. زه خپل سهار له کوره چې وزم کار پسې کار نه پیدا کیږي. میاش کې لس ورځې کار وي، شل ورځې کار نه وي، شل ورځې موږ له جبه خورو. ډیره زیاته سخته ده. د طالبانو د حکومت ناول ما خپل وظیفه لرله، اوس وظیفه هم نشته. مونږ دا غوښتنه کوو چې باید دوی مونږ ته کارونه پیدا کړي، کومکونه وکړي غریبانو سره. زه خپل چې بازار ته وزم ډیر زیات سوالګران پیدا شوي دي، زنانه دي، ماشومان دي، ځوانان دي.
موسی ما له ننګرهار څخه. دا چې د طالبانو دراتک تقریبا دغه څلور کاله پوره شو، نو د دوی دراتک سره ډیر زیات غربت زیات شوی دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. کوم کسان چې په وظیفو باندې ټول پکې هغه تقریبا بې وظیفو شول، نو حالات ورځ تر بلې خرابیږي. اقتصادي وضعیت مشکلات چې زیاتیږي. که موږ تاسو ګورو هر فامیل ماشاءالله لس پنځلس پورې غړي لري، د لس پنځلسو کې مخکې به دوه او درې په وظیفو، اوس متاسفانه هغه دوه او درې بې وظیفو شوي دي. دي غلا شو کې دا چې ډېر زیات شوی دی پکې ځکه خلک مجبور دي سو کې بس ټول دغه یو کار روزګار شته یم دغه یو لار ورته پات ده بس شانه څو فار کې موبایلونه پټي څو غاسي دکانونه باندې ورځي یو څه کېبل څه کوي
دا خلک په افغانستان کې حاکم شوی دي اقتصادي حالت خراب دی خلکو روزګار نه نشته خلکو سخن کې ډېر تغیرات راغلي دي پښتنه مودا ده چې خلکو ته کار برابر شي کار زمينه برابر شي چې خلکو اقتصادي وضعیت
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وو چې د طالبانو د حکومت په څلور کلنۍ مو ازادۍ رادیو ته پریښو نور پیغامونه هم راولېږئ مو کې درته خبرو وروستای راپور اخلو هغه دا چې سیګار ویلي چې د طالبانو حکومت د مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځنګړي مفتش سیګار افغانستان ته د نړیوالو مرستو سیستم مات بللای او ویلي دي چې طالبانو د نړیوالو مرستو د ویش په برخه کې مداخله کړې اکثر مرستې غصب او پټکوې د ځانونو په ګټه یې کاروي سیګار په خپل یو تازه یو سلو اتلس مخیز راپور کې چې د اګست په 13مه یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی زیاته کړي چې طالبان آن د ملګرو ملتونو چارواکو سره په همکارۍ له هغو مرستندویو بنسټونو چې پټکوې د دې نړیوالو مرستو د ویش پروژې ترلاسه کوي بڑے اخلی سیگار سے تکڑے تمل کرو ملتن چاروا کی لقراردادی بنسٹن رشوت اخلی او طالبان سرائے شریکوی خود مل کرو ملتن حکومت ادارے لا د سیگار دی راپور ته خبرګون نه دی خودلای د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي مفتش ویلی چې طالبان د توکم یا قومیت پر اساس مرستې ویشي او د مرستو ته د توکمیزو لګکیو لاسرسی محدودوي په راپور کې دا هم راغلی چې طالبان د زور لټولو لارو کار اخلي چې مرستې هلته وویشي چې دوی غواړي نه هغه ځای یا چاته چې مرستندویان یې غواړي انتقال کړي راپور کې زیاته شوی چې افغانستان ته د استول سویو ټولو مرستو یوازې له 150 څخه تر 40 سلنې په رښتینې توګه اړمنو کسانو ته رسیږي هغه څه چې د ځینو نړیوالو او مرستندویو ادارو کارکوونکي هم ادا کوي د افغانستان په ختیځه حوزه کې د وی نړیوالې ادارې کارکوونکي او ځایي مسول چې نوی غوښتل راپور کې نوم او د ادارې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د مرستو په ویش کې د مداخلو لامل سم نیمایي مرستې غصبېږي او تر رښتینو اړمنو پورې نه رسیږي
کوم مرستې چې د ډبلیو سي لخوا یا د نورو مرستندو ادارو لخوا د ډبلیو سي لخوا د تکمی سپارو ته راځي مثلا نظر کارتونه د خوراکي توکو مرستای په نوم خو هغه بیا درې سوه نو تم هم چارواکي سره تبزی کوي خپل کارکوونکو ته او بیا پاتې اووه سوه د ملکانو په سرمونو ټپرونو باندې ویشي او هغه وکیمانو مسلای کو ته نه راځي نو مداخله کیږي او کمندان ګواښل کیږي او هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي د دې چې سروې په
د سیګار د راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې امریکا له افغانستان سره نږدې 4 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده خو دغه مرستو ته ځینې اړمن افغانان وایي یا یوازې یو ځل او یا هیڅ داسې مرستې نه دي ترلاسه کړې د کابل ښار د 22مې ناحیې اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کسان چې هغه د رئیس د ناحیې سره او وکیل صاحب د ګزار سره او مولوي صاحب د جومات دغه خلکو سره چې څوک پېژني والدوالي او دوستي ورسره وو هغه د هغوی امر نه سرغړونه ونه کړي د هغوی امر ومني د هغوی رازونه یې پشان نه کړي نو هغه خلکو ته رسېږي نورو ته نه رسېږي زه خپله دواړه پښې مې نشته دي خو لیکن ما دا مرستې نه دي اخیستې
د سیګار راپور کې دا هم راغلي چې د بشري مرستو په برخه کې یو افغان کارکونکی وروسته له هغه ووصل سو چې د طالبانو له پوځي کم څخه د خوراکي توکو د غلا خبره افشا کړې و خدا چې چیرې او کله جزئیات نه دی ورکړي که څه هم د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد او مرستی الحمدلله فطرت د راپور تر خبرېدو د سیګار د راپور او موږ سره د مرکزي یو کسانو د ادا او څرګندونو په اړه د ازادي رډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د دوی د حکومت وایان رویټرز خبري اژانس سره خبرو کې دا موندنې رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستې په خپلواک توګه ویشل کیږي او د دوی حکومت له مرستندویو ادارو سره همکاري کوي چې شفافیت تضمین او د ناسمې ګټې اخیستنې مخه ونیسي د سیګار د ویپانې د معلوماتو مخې د دې راپور موندنې د هغو معلوماتو پر بنسټ چمتو سوي چې سیګار د نږدې نوي اوسنۍ او پخوانۍ امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو استازو او په افغانستان کې له افغان سرچینو ترلاسه کړي دي سیګار چې په 2008 کال کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څارنې او ارزونې لپاره تاسیس شوی خپل دا راپورې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 13مه د متحدو ایالاتو کانګرس ته وړاندې کړ د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د دغه سازمان د بشري چارو همغږۍ ادارې اوچا په پرله پسې راپورونو کې ویلي چې طالبانو په دوامداره توګه د بشری مرستو په ویش د ویش لپاره د کارکونکو استخدام او څرنګوالي کې مداخله کوي او له امله یې سلګونه هغه پروژې له پلي کېدو پاتې شوي چې دا مرستې تر اړمنو رسولې. خو د طالبانو حکومت ویاندویانو هغه مهال ازادي راډیو سره خبرو کې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه کوي. هیله مومنې درنه سکون کو هیله د چیرو غو جوړ بایست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولې وی. هیله د چي د ژوند چاره به مو شه پر مخزن ورځ به هم د نوروزی پزره پوری موضوع ته تاسو ټول ته شرغلاست وایم. هیله د چي د لوستر خرنی شي بر سره ملتیا وکي او د نوروزی د موضوع څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د احساساتو څرګندونه د پته لوست کې مو شو تاسو د احساساتو د نمولو په حق لول د چي د احساساتو نمول سره ولې پروسه ده او زموږ په عاطفي یا احساساتي روغتیا کې ولې اړین دي او څه اهمیت لري. نن راځو د احساساتو څرګندونه وایو. دا چې احساساتو څرګندونه یعنی څه ډول کولای شو خپل احساسات څرګند کو او ولې یا زموږ سره په ذهني روغتیا کې څه اهمیت لري پر دغه موضوع باندې به وژغېږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو. زیاتره خلک د احساساتو لمخې دوی د سوز سره مخامخ دي. ځینې خلک په دې باندې نه پوهیږي چې دوی خپل دغه احساس کم احساس چې دوی لري هغه څه ډول په سمه توګه سره هغه څرګند کړي. د احساساتو دغه ناسم ډول سره څرګندول یا دا چې موږ او تاسو په ښه ډول سره خپل احساسات څرګند نه کو یا ښکار نه کو دا موږ ډیر ستړي مخشوش او یوازې کولای شي. زیاتره خلک حتی د خپلو هیجاناتو یعنی هغه هیجان چې دوی په خپل وجود کې لري د هغه توصیف کول ورتیا هم نه لري. یعنی دوی دغه ورتیا نه لري چې څه ډول خپل هیجان ښکاره کړي یا داسې الفاظ داسې کلمې حتی دوی نه لري چې څه ډول دغه خپل احساسات په سالمه توګه په ښه ډول سره په هغه څرګنده کې یا ښکاره کړي. ځینې روانپوهان یا ځینې ارواپوهان دغه سپارښتنه کوي چې په څرګند ډول سره خپل احساسات بیان کړي. یعنی هغه څه چې تاسو احساسوي هغه په ښکاره ډول سره به له کومې پردې هغه بیان کړي او څرګند کړي. هر هغه څه چې تاسو په وجود کې تاسو احساسوي احساس په وجود کې هغه احساس شتون ولري هغه به له کومې پردې به له کومې ستونزې څخه په ښکاره په سم او سلیمه توګه سره هغه بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د خپل احساسات په بیان کې متفکر اوسو. یعنی کله چې موږ خپل احساسات اشکار کوو یا هغه بیانوو موږ باید فکر وکړو آیا موږ دغه احساسات بیانول اړین دي؟ آیا موږ دغه احساسات بیانول څه ډول اغیزې به هغه ولري؟ څه ډول عکس العمل به د مقابل لوري څخه موږ د احساساتو په وړاندې ښکاره سي؟ نو ځینې روپوهان وایي چې تاسو خپل احساسات به له کومې پردې څخه په سالمه توګه په ښه ډول سره څنګه چې دي هم هغه رقم یې بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې د احساساتو په بیانولو کې د احساساتو په څرګندونه کې تاسو متفکر اوسئ. د هغه د احتمالي عکس العملونو په اړه تاسو فکر وکړئ که چیرې یعنی مخکې له دې چې تاسو خپل احساسات بیان کړئ دغه څخه مخکې دغه فکر تاسو وکړئ چې زموږ د دې احساس په بیانولو سره مقابل لوري به څه ډول عکس العمل وشي څه اغیزې به ولري د زموږ احساسات. نو دغه ارواپوهان په دوه نظره دي. ځینې وایي چې بېله پردې څخه باید بیان سي بېله کومې ستونزې څخه په ښه او سالمه توګه. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د احساساتو په بیان کې متفکر اوسو. خو که چیرې موږ او تاسو په دقیق ډول سره دې ته وګورو نو حقیقت دا ده چې زیاتره وخت موږ د احساساتو د څرګندولو وړاندې خپل احساسات نه تجزیه کوو نه تحلیلو. یعنی مخکې له دې چې موږ خپل احساسات څرګند کړو موږ باید خپل احساسات تجزیه کړو تحلیل کړو چې څه ډول احساس دی وې پیژنو. بلته خبره راځي چې کیږي د احساساتو پیژندلو ته د احساساتو نمولو ته. نو سره له دې چې زیاتره خلک د دې پوهه نه لري سره له دې چې خلک په دې برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي چې څه ډول خپل احساسات څرګند کړي خو بیا هم د احساساتو د څرګندولو څخه مخکې تاسو باید خپل احساسات ښه تحلیل کړئ ښه تجزیه کړئ. احساسات په سالم ډول سره څرګندول بیا دې ته ویل کېږي چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني. خپل احساسات په سمه توګه وپیژني، هغه په ښه ډول سره درک کړي او داسې څرګند کړي چې ځان یا نور ته هم تاوان ونه رسوي. نو د احساساتو د څرګندولو څخه مو هدف هم همدا دی چې موږ او تاسې په لومړی قدم کې باید خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات درک کړو، وروسته هغه احساسات په داسې ډول سره بیان کړو چې نه موږ ته نه هم نورو ته تاوان ورسیږي. دا پروسه بیا د احساساتو د پوهیدو، د هغو په د مثبت مدیریت او همدارنګه د شخصي ودې په اړه د اړیکو په شکولو کې مرسته کوي. یعنی دغه احساساتو بیانول یا څرګندول زموږ د احساساتو په پوهیدو کې، زموږ د احساساتو په مدیریت کې، او تر څنګ یې زموږ په د شخصیت په وده کې او زموږ د اړیکو په شکولو کې زموږ سره مرسته کوي. راځو دې ته چې ولې احساسات په سالم ډول څرګندول مهم دي، یا ولې موږ او تاسې باید خپل احساسات په سالم ډول سره څرګند کړو. اول دا چې ذهني روغتیا ته ګټه رسوي. د احساساتو د ځپلو پر ځای باندې د هغه څرګندول، یعنی بل دې چې تاسې خپل احساسات وځپي یا هغه صرف نظر کې، همدا چې تاسې خپل احساسات په ښه ډول سره بیان کړي، داس مر سره مرسته کوي تر څو فشار یا ذهني فشار مرکم سي، اندېښنې مرکم سي او خفګان مخنیوي وسي. زموږ اړیکې هم شکوي. د احساساتو څرګندول په اړیکو کې باور او پوهه رامنځته کوي. د ځان پوهاوی هم زیاتوي. کله چې موږ خپل د احساساتو د څرګندولو هڅه کوو، دلته دی چې موږ لومړی قدم کې خپل احساسات پیژنو. د خپلو احساساتو پوهه او د خپلو احساساتو څرګندونه بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل ځان ښه وپیژنئ او ښه تصمیم ونیسئ. فزیکی فشار هم راکموي. د احساساتو ځپل دا چې تاسو خپل احساسات څرګند نه کړئ، خپل ځان سره وساتئ، یا هڅه وکړئ چې خپل احساسات په وجود کې پټ کړئ او هغه څه ډول چې دي هغه سه ښکارا نه کړئ، دلته ممکن تاسو ته د سر درد پیدا شي. زیاتره وخت چې موږ خفه یو، په قهر یا غصه یو، خپل او داسې مثلا موږ خپل هغه احساسات پټوو، هغه څپو او د هغه پر ځای هڅه کوو چې ځان شو شو، دلته موږ زیاتره وخت پر سر دردیږي. یعنی د سر دردی ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. د وینې فشار مو هم لوړیږي. د معافیت کمزورتیا، یعنی زموږ معافیت سیستم کمزوري کیږي، انرژي مو کمیږي، نو دلته فزیکی فشار هم راکمیږي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره څرګند کړئ. بل دا چې انعطاف زیاتوي. د احساساتو سالم مدیریت بیا تاسو ته د ژوند د ستونزو سره د مقابلې وړتیا درکوي. یعنی تاسو چې خپل احساسات وپیژنئ او هغه وکولای شئ چې هغه په ښه ډول سره مدیریت کړئ، نو دلته دی چې تاسو کولای شئ تاسو ته دغه وړتیا خپل پیدا کیږي چې تاسو د ژوند د هر ډول ستونزو سره، د ژوند د هر ډول ننګولو سره تاسو مقابله وکړي. د احساساتو په څرګندولو کې ننګونې کومې ستونزې لرو؟ موږ د احساساتو په څرګندولو کې اوله ستونزه زموږ او ستاسو دا ده چې خپل احساسات نه پیژنو. یعنی د احساساتو د نه پیژندلو ستونزه د احساساتو په څرګندولو کې یوه ننګونه ده. زیاتره خلک خپل احساسات نه پیژني، نه کولای شي چې هغه درک نه دا وړتیا لري. زیاتره خلک بیا د دې څخه بیره لري چې د احساساتو څرګندونه به دا چې دوی خپل احساسات څرګند کړي، دا به په نورو کې منفي عکس العملونه رامنځته کړي. ځینې خلک به زموږ په اړه منفي فکر وکړي. ځینې فرهنګي محدودیتونه دي. ځینې کلتورونو کې د احساساتو ښکاره کول هم یو ډول کمزوري ګڼل کېږي. دا یو بل ننګونه ده چې موږ د احساساتو په څرګندولو کې په نننۍ عصر کې ورسره مخامخ یو. د خبرو مهارت کمزورتیا. په دې موږ نه پوهیږو چې احساسات څنګه په روښانه او اغیزمنه توګه سره بیان شي. دغه مهارت په موږ کې نشته چې موږ خپل احساسات څه ډول بیان کړو په روښانه او ښه شکل سره، داسې چې زموږ د احساساتو څرګندول او بیانول اغیزمن یا تاثیرناک اوسي. راځو د احساساتو د څرګندولو ګټې ته. مخکې چې مهم یادونه وکړه، زموږ سره کول مرسته کوي چې ذهني ارامتیا ته ورسیږو، فشار کمیږي، اړیکې مو ښه کیږي. د خلکو سره چې کله خپل احساسات بیانوو، پر ځان باور مو زیاتیږي. ځکه موږ خپل احساسات کنټرولوو، نو ځکه د ځان باور یا اعتماد به نفس مو هم زیاتیږي. فزیکي روغتیا ته مو هم ګټه رسیږي، ځکه د احساساتو په څرګندولو سره چې کله ذهني فشار کم سو، دلته دی چې فزیکي روغتیا مو نور هم قوي کیږي، فشار کمیږي او عمومي روغتیا ښه کیږي. مګر که چیرې موږ خپل احساسات څرګند نه کړو، ځینې تاوانونه ورسره مخ کیږو. د ځینو تاوانونو سره د احساساتو پټول او په سالم ډول سره د هغه احساساتونه څرګندول بیا کولای سي زموږ په کړو وړو کې، زموږ په چلند کې، زموږ په عکس العملونو کې، زموږ په اړیکو کې او د ژوند په نور اړخونو باندې هم ډیر منفي تاثیر وکړي. د احساساتو پټول بیا زموږ په ذهني روغتیا، زموږ په عاطفي روغتیا هم ډیر بد تاثیرات لري. د احساساتو په ډول کېدای سي چې زموږ فشار، زموږ اندېښنه، زموږ خفګان نور هم زیات کړي. هغه کم پټ شوی احساس چې موږ هڅه کوو هغه پټ کړو، همدغه پټ شوی احساس کولای سي چې یو ډېر غټ رواني فشار رامنځته کړي یا یو دوامدار رواني فشار سرچینه وګرځي. مثلا تاسو فرض کړئ چې یو کس تازه یو سخت تجربه، مثلا یو خپل ډیر ګران او عزیز کس د لاس ور کړی دی، د دې پر ځای چې غم او اندېښنې احساسات د خپل دغه د غم او اندېښنې احساسات څرګند کړي، هغه د تصمیم نیسي، هغه د پریکړه کوي چې خپل دغه احساسات پټ کړي، یعنی پټ کړي، وخت ورنه کړي، په مدیریت باندې کار ونه کړي، د دې پر ځای د خپل هغه ورځنی چاره ته ادامه ورکوي، خپل دغه احساس پټوي. په دغه وخت کې دغه انسان یا دغه کس کېدای شي چې د خفګان یا د اندېښنې په څیر ځینی دغه احساسات چې دغه په دوامدار ډول سره د تجربه کړي، یعنی هر ورځ د خفادي اندېښنې مګر د خپل دغه احساس دی پټوي. دغه احساس بیا په تدریجي ډول سره زیاتیږي او د وخت په تیریدو سره د زیرو مشکلات سره د مخامخ کیږي، فزیکی روغتیا ته زیان رسیږي، بلاخره یوازیتوب یا انزوا تمخه کوي او ګوښوالی ټاکي. د احساساتو نڅرګندونه بیا زموږ په اړیکو باندې هم منفي اغیزه کوي. کله چې موږ خپل احساسات پټ کړو نو نور کسان هم په شډول سره نسو درکولای او داسې فکر کوو چې نور کسان هم موږ نسو کولای درکو او هغه نور کسان هم موږ نسو کولای په شډول سره درکو. د دې د فکر کې چې موږ خپل ځان یا موږ هغه ته بي توجه ځان د هغه څخه لري کوو، چې دا موضوع بیا موږ باور په اړیکو کې راکموي، د ترڅنګ پر ځان باور مو لمنځځي او کچيري نو د زکه د سالمو اړیکو جوړولو لپاره دا مهمه ده چې موږ خپل احساسات په شډول سره څرګند کړو. راځو دې ته چې خپل احساسات څه ډول څرګندولای شو. اول دا چې تر ټولو ښه او اغیزمنه لاره دا ده چې تاسو ژورنالیزم یا د یادښت کولو طریقه وکاروئ. هر ورځ هغه کم احساس چې تاسو لري هغه کولای سي ولیکئ او دا دې دغه کار به تاسو عاطفي پوه شئ کوي، دا به تاسو ته فرصت درکوي تر څو تاسو خپل هغه پرسوي افکار، پرسوي احساسات تاسو آزاد کړئ، هغه تحلیل کړئ او هغه تاسو خپل احساسات په شډه ول سره مدیریت کړئ. نو ځکه تاسو یوازې یو کوچنی یادښتي کتابچې ته ضرورت لري، هر ورځ خپل احساسات پکې ولیکئ. دوهم د غوسه سالمه څرګندونه ده. غوسه چې دی هغه یو طبي احساس دی، نو د هغه څرګندول هم ډیر مهم دی. د دې پر ځای چې تاسو خپل غوسه په فزیکی یا د خبرو د لارې څرګند کړئ، تاسو کولای شئ خپل دغه احساس د سپورتي فعالیتونو د لارې د نورو آرام کوونکو هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، د هغه فعالیتونو له لارې خپل دغه د غوسه احساس خپل د ځان آزاد کړئ. مثلا تاسو کولای شئ جیم ته ولاړ شئ یا کلب ته ولاړ شئ، کولای شئ په مناسب ځای کې خپل څه خالي کې، یا هم کولای شي چې په دې حق له نور سره خبرې وکړي. دریم د ویر سره د مقابلې د لارې د خبرو کولو طریقه. مثلا که چېرې تاسو د بیر احساس لري، تاسو هڅه وکړي چې د یو باوري شخص سره خبرې وکړي، خپل نظریات د هغه سره شریک کړي، دا ووایي چې تاسو د څه خبرې بیریږي، ولې بیریږي. نو یعنی خپل د خبرو کولو د لارې تاسو کولای شئ خپل دغه د ویرې د احساس سره مقابله وکړي. د غم او درد څرګندول. غم او درد بیا بل احساس دی. که چېرې تاسو سره مخامخ شئ نو هڅه وکړي چې دا هم څرګند کړئ د طبي لارو، مثلا د ژړا کولو د لارې یا د دې احساساتو په اړه د خبرو کولو د لارې. مثلا فرض کړئ چې ستاسو یو ملګری ستاسو څخه لیرې شوی دی او د هغه ډېر یادونه ستاسو سره دي، نو د دې احساس د پټولو پر ځای تاسو کولای شئ په یو آرام ځای کې کښېنئ، د هغه وژاړئ، وروسته بیرته خپل ځان آرام کړئ او خپل هغه کوم احساس چې دی هغه په مکمل شکل سره تاسو خپل ځان سره آزاد کړئ. نو د غم او درد احساس څرګندول هم اړین دي. په پایله کې دا چې په سالمه توګه خپل احساسات څرګند کړئ، خپل هیڅ احساس مه پټوئ، هر هغه احساس چې تاسو لري هغه په سالمه او ښه ډول سره ښکاره کړئ. دغه پروسس موږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره د همدردی او ژورې اړیکې رامنځته کړو او خپل د ژوند کیفیت ښه کړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یو مهربانه لفظ پارم ښه وخت ولرئ. شه چي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
د د لوی مهربانه را پس پیڅلې نامه سلامونه نیکې هلي مومنې درنو سکون کوه هله دا چروغ او جوړ بیاست هوا خپل مهم درې محله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم نن مو موضوع د احساساتو لپاره ځان پاملرنه ده په دې لوست کې به موږ او تاسو د احساساتو لپاره د ځان پاملرنې په حق لو پوهیږو چې د دې موضوع مطلب څه دی او په دې لوست کې به د ډیرو په زړه پورې موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لسته راوړو نو هیله ده چې د لوست راخلنی شي به سره مل پاتې سي او تاسو هم د دې موضوع څخه ګټه واخلئ درنو زده کوونکو په تیرو لوستونو کې موږ احساسات پیژندلې و د احساساتو نومول مو پیژنل دا چې خپل احساسات څه ډول نومولای شو او ترڅنګ دا چې خپل احساسات څه ډول څرګندولای شو د احساساتو لپاره ځان پاملرنه هغه ګامونه دي یا هغه اقدامات دي چې هغه د عاطفي او رواني روغتیا د شوارې لپاره اخستل کیږي یعنی هر کله چې موږ خپل د احساساتو لپاره ځان ته پاملرنه وکړو نو دا یو ګام دی چې موږ خپل عاطفي یا رواني روغتیا ته ورسېږو یا په یو عاطفي یا رواني روغتیا کې مو شوالې راسي او زهني ارامتیا یا سکون ته ورسېږو دا مفهوم دا د داسې ستراتیژیو او د داسې فعالیتونو پر اساس باندې جوړ شوی دی چې تاسو ته د اجازه درکوي تر څو د خپل احساساتو سره بهتره یا ښه چلند وکړي او د فشار او اندېښنې کچه راټیټ کړي یعنی دغه موضوع کې د احساساتو لپاره ځان پاملرنه د دې مفهوم دا دی چې تاسو داسې فعالیتونه یعنی داسې ستراتیژي او فعالیتونو پر اساس باندې د موضوع یا جوړ شوی دی چې تاسو ته د اجازه درکوي تر څو خپل د احساساتو سره ښه چلند وکړي او د احساساتو په مقابل کې د ښه چلند کولو په ترڅ کې به تاسو خپل هغه کومه اندیشنه چې ده یا هغه فشار چې دی ذهني هغه راکم کړئ مثلا تاسو فرض کړئ چې د یو داسې حالت سره مخ شوی یاست چې هلته تاسو هر وخت سټرس یا استراب یا اندیشنه لري په ځانګړي توګه مثلا د کار یا د زده کړو د فشار له امله تاسو سټرس لري یا اندېښنه درسره دي په دغه حالت کې تاسو کولی سي څو ځان پاملرنې ستراتیژي وکاروئ یعنی څو د ځان پاملرنې کړنلارې تاسو وکاروئ تر څو دغه د منفي احساساتو د زیاتوالي مخنیوي وسی هغه کم فشار هغه کم سټرس یا اندېښنه چې تاسو سره ده هغه د منځه لاړ شي مثلا تاسو د زده کړو امتحان لري مثلا تاسو امتحان لري دغه امتحان لامل تاسو ډیر سټرس لري ډیر اندیشنه لري نو په دې وخت کې ځینې ستراتیژي دي دغه ستراتیژي د دغه کړنلاري یا د ځان پاملرنې طریقې ستاسو مرسته کوي تر څو دغه سټرس خفګان یا دغه استراب یا اندیشنه چې تاسو د خپل امتحان په حق لري د لري سي مثلا د ستراتیژي بار دي د تنفسي تمرینات یعنی د ژورې ساه اخیستلو تمرین د نور سره خبرې کول د احساساتو لیکل مثبت فکر کول او هم مشوره غوښتل دا ځینې هغه کړنلارې دي چې تاسو سره مرسته کوي سټرس استراب یا اندېښنه مراکم سي نو راځي چې دا وایو د هرې ستراتیژي په هکله په تفصیل سره خبرې وکړو او دا وایو چې څنګه کولای شو د دغه ستراتیژي څخه موږ ګټه واخلو لومړنۍ ستراتیژي یا لومړنۍ کړنلارې چې د هغه تنفسي تمرینات دي تنفسي تمرینات د سټرس استراب یا د اندیشنې د مدیریت لپاره یو ډیر موثره یا مفیده وسیله ده ستاسو سره مرسته کوي تر څو سټرس یا هغه اندیشنه چې تاسو لري هغه مدیریت کړئ دغه تمرینات ستاسو سره مرسته کوي تر څو د ژورو ساګانو په اخیستلو سره تاسو سکون ترلاسه کړئ نو تاسو هڅه وکړئ کله چې احساس کړئ چې تاسو غوسه اندیشنه سټرس یا استراب لري یو ځای یو آرام ځای تاسو خپل ځان لپاره پیدا کړئ د څلور ثانیو لپاره تاسو خپل ساه ونیسي بیا په آرام ډول سره خپل دغه ساه بهر کی خارج کی دا کار تاسو د څلور څخه تر لس وار تکرار کی ګرانوس د کوم کو تاسو کولای شئ دغه تخنیک د ورځنی عادت په توګه سره وکاروئ یعنی هر ورځ د ورځنی عادت په ډول سره تاسو دغه تخنیک دغه کړنلارې دغه ستراتیژي تاسو وکاروئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي د غصې او جدي تنشنو پر ځای باندې د ډیر آرامش او سکون احساس تاسو ترلاسه کړئ نو هڅه وکړئ تنفسي تمرینات خپل ورځنی عادت وګرځوئ او هر ورځ د څلور څخه تر لس وارې د څلور ثانیو لپاره خپل ساه ونیسئ او بیا یې په آرام ډول سره بهر کی ستاسو سره به د سټرس اندیشنې او استراب راکمول کی مرسته وکړي دوهمه طریقه د نور سره خبرې کول دي. د احساساتو د خپل عاطفي تجربو په اړه خبرې کول د احساساتو د استرس د مدیریت او د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره دا هم یو موثره وسیله ده. یعنی دا یو ډیره مفیده او ښه طریقه ده چې تاسو د خپل احساساتو په هکله، د خپل عاطفي تجربو په هکله خبرې وکړي. تاسو ته دغه فرصت درکوي، د خبرې کول تاسو ته دا فرصت درکوي چې خپل احساسات تاسو بیان کړئ، پس ښه ډول سره په واضح ډول سره په هغه باندې پوه سي چې دا به کولای سي چې عاطفي فشار او ذهني نرمتیا راکم کړي، او تاسو هڅه وکړئ چې خپل دا احساسات په ښه ډول سره بیان کړئ، په سمو الفاظو سره، په سمه طریقه او سالمه طریقه سره. د دې ترڅنګ د دوستانو، کورنۍ یا مشاورانو سره اړیکه جوړول به کولای سي تاسو ته د ملاتړ، د حمایت او همبستګۍ احساس نور هم درکې. تاسو وکولای سي پر یو چا باندې تکیه وکړئ، احساس ترمنځ مثلا تاسو یو حمایت کوونکی د ځان لپاره پیدا کړئ، او د عاطفي ستونزو لپاره نوي حلونه موندل کې هم تاسو سره مرسته کوي. د دې ترڅنګ د سختو تجربو د پروسس کولو له لارې به تاسو کولای سي خپل احساسات بهتر اداره کړئ، او فشار یا هغه تنه چې دی هغه کم احساس کړئ. دریمه طریقه هم د احساساتو لیکل دي. دا یو ډیره مفیده او مؤثره وسیله ده چې تاسو د خپل احساسات ولیکئ. همدغه د احساساتو لیکل د ځان پوهیدنې لپاره یو ډیره ښه طریقه ده. دغه طریقه به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل احساسات، خپل هغه تجربې په واضح ډول سره وپیژنئ. هر هغه څه چې تاسو لیکئ تر دې بهتره ده چې تاسو په خپل الفاظو سره بیانوي. یعنی د الفاظو د بیانولو په وخت کې تاسو کولای سي دا امکان لري چې تاسو سمدستي خبرګون ښکارا کی، سمدستي عکس العمل ښکارا کی، بې له فکر کولو خبرې وکړي. مګر کچیر تاسو همدغه څه چې تاسو غواړئ وایي، تاسو دا ولیکئ پر یو کاغذ باندې، تاسو ولیکئ، دا به تاسو سره مرسته کوي چې به بهتره یا په ښه ډول سره تاسو هغه څه چې غواړئ بیان کړئ هغه ولیکئ. نو د احساساتو لیکن هم یو ډیره ښه وسیله ده. تاسو خپل احساسات او تجربې په واضح ډول سره ولیکي پر کاغذ باندې چې دا به تاسو سره مرسته کوي خپل احساسات په واضح ډول سره وپیژني. دغه کار به د عاطفي فشار په ځای ډول کې هم مرسته کوي. هر کله چې تاسو باندې فشار ډیر زیات وي، هر هغه بد یا منفي احساس چې تاسو لرئ، نو هڅه وکړئ چې هغه ولیکئ. دا په سلو کې تاسو سره مرسته کوي چې عاطفي یا ذهني فشار چې تاسو لرئ هغه راکم شي. د ستونزو د بیان کولو لپاره هم یو خوندي ځای چمتو کوي چې په نتیجه کې بیا رواني فشار او سټرس راکمیږي. په ټوله کې دغه لیکل تاسو ته د خپلو عاطفي حالاتو د ثبت کولو لپاره فرصت درکوي چې تاسو خپل عاطفي یا احساساتي حالات تاسو ثبت کړئ، او تاسو کولای سئ د وخت په تیریدو سره د پرمختګ نشي ومني چې څومره تاسو پرمختګ کړی دی. دا هم کولای سئ د راتلونکو ننګونو یا د راتلونکو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره یو محرک وي. مثلا تاسو فرض کړئ چې د خپل دندې د لاسه کولو څخه وروسته تاسو ډیر د ناامیدۍ او بی ارزښتۍ احساس کړی دی. فرض کړئ تاسو خپل وظیفه د لاسه ورکړې ده، د وظیفې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسو ډیر ناهیلي او ناامیده یاست، ځان ډیر بی ارزښته احساسوي. د دغه احساساتو سره د مقابلې لپاره تاسو تصمیم نیسئ چې په یو یاداشت کې ولیکئ. مثلا په یو کاغذ باندې تاسو د خپل احساسات لیکئ، هر هغه احساس چې تاسو د دغه دندې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسو لرئ. تاسو دغه احساسات ولیکئ. په لومړی ورځ د هغو ورځو سختي او فشارونه تاسو ولیکئ چې تاسو هغه احساسوي، چې دا کار به تاسو سره مرسته وکړي چې هغه ذهني عاطفي فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د لیکلو پر وخت باندې تاسو په دې باندې پوهیږئ چې تاسو ناامیدي د لوړو توقعاتو او ټولنیز فشار لامل ده. کله چې تاسو لیکنه کوئ، هغه احساس لیکئ، هغه احساس یا هر هغه څه چې تاسو په ذهن او په زړه کې لري هغه لیکئ، نو دلته تاسو پوهیږئ چې د ناامیدۍ کوم احساس چې دی هغه د لوړو یا د زیاتو توقعاتو لامل دی، یا هم د ټولنیز فشار لامل دی. دغه پوهه به تاسو سره مرسته کوي تر څو د خپل ځان سره تاسو مهربانه سي. همدارنګ به دا کولای سي تاسو کولای سي چې خپل هغه کوم سی وی چې د یکم اسناد چې تاسو د دندې ترلاسه کولو لپاره لېږلې دي هغه بیا تازه کړئ، یا د دوستانو سره اړیکه ونیسئ چې دا به د ستاسو ته د کنټرول او هڅونې احساس هم درکړي. نو هڅه وکړئ چې هر هغه احساس چې تاسو لرئ تاسو د ځان سره نوټ کړئ، یا یې ولیکئ تر څو هغه فشار او عاطفي نرمتیا چې ده هغه راکم شي. څلورم ستراتیژي د مثبت فکر کول دي. مثبت فکر کول د ژوند په اړه یو خوشبینانه نظر دی. تاسو همیشه هڅه وکړئ چې مثبت هغه څه چې منفي دي تاسو مثبت لیدلوری وګورئ. که چیرې هر څومره منفي اوسئ تاسې یو مثبت اړخ ورته وڅړئ، یو مثبت اړخ ورته پیدا کړئ، چې همدغه مثبت فکر کول د ژوند په هکله یو ډیر خوشبینه نظر دی چې د تجربو مثبت اړخونه باندې دغه مثبت فکر کول تمرکز کوي. او دا ډول فکر بیا د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره، د ژوند د کیفیت د لوړولو لپاره هم ډیر مهم او ډیر ګټور دی. مثبت فکر کول کولای شي چې د سټرس او اندېښنې کچه راټیټه کړي، ځکه چې دا خلکو ته دا هڅوي چې د ستونزو پر ځای باندې د هغو پر حلولو باندې تاسو تمرکز وکړئ. همدارنګه مثبت فکر کول کولای شي چې د ځان باور او پر ځان باندې د اعتماد کچه را لوړه کړي او ښې اړیکې رامنځته کړي. نو هڅه وکړئ چې په هر منفي احساس کې هم تاسو د ځان لپاره مثبت احساس پیدا کړئ. په هر منفي کار کې، په هر منفي نتیجه کې، په هر منفي پایله کې تاسو مثبت افکار یا مثبت فکرونه پیدا کړئ. د ستونزو کچیرې یو ډیره غټه ستونزه اوسه، تاسو د هغه د منفي اړخونو په هکله فکر مکوئ، د هغه پر ځای د دې ستونزې پر حلولو باندې فکر وکړئ چې څنګه په مثبت ډول سره کولای شئ دغه ستونزه حل کړئ. نو څلورمه طریقه همدغه مثبت فکر کول دي چې د رواني روغتیا په ښه کولو کې او د ژوند د کیفیت په ښه کولو کې، د ژوند د کیفیت په لوړولو کې ستاسو سره مرسته کوي. نو هڅه وکړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسو مثبت فکر وکړئ. په پایله کې بیا هم فعالیت دی ځان ته لیک لیکل. د نن ورځې فعالیت مو دا دی چې د ځان لپاره یو لیک ولیکئ. نو ځکه غواړم تاسو د خپل ځان لپاره یو لیک ولیکئ. تاسو په یو آرام ځای کې کښینئ او شروع وکړئ د خپل احساساتو او د هغه چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست. په یاد ولرئ چې خپل په دغه لیک کې خپل د بریا او خپل د ځواک او د خپل قوتونو په اړه هم یادونه وکړئ. په پایله کې مثبتې او ملاتړ کوونکي پیغامونه ورکړئ. وروسته له دې بیا چې دغه لیک مکمل شي یو څه وخت ورکړئ، فکر وکړئ او په لیکلو کې کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي چې دا فعالیت به تاسو سره مرسته وکړي د خپل احساساتو په اړه زیاته پوهه ترلاسه کړي او د ځان پاملرنې مهارت هم تاسو تمرین کړي. نو تاسو یو آرام ځای انتخاب کړئ، قلم او کاغذ راواخلئ، د خپل احساساتو په هکله، د خپلو ننګونو یا چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست هغه په هکله ولیکئ، د خپلو بریاوو په هکله، او په پایله کې خپل ځان ته مثبت او حمایت کوونکی پیغام ورکړئ. نو دا فعالیت حتما ترسره کړئ. د نن ورځې درس مو هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرې یو، تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم چې وخت ولرئ. شه چرې
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 23 یواتیا یولس.